قلمون ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. دې خبري خبرونه ته مو فریده سیال هرکلی کوم. خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ مهم وروستي مطالب لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې چاودنې 19 کسه ووژل او 20 تنه نور یې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته ویل چاودنه نن سهار د کاچ پلوم په یو خوانیز مرکز کې هغه مهال وشوه چې لسګون انجونې او هلکان د کانکور د ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي وو. هغه لی ټکور زیاته کړه چې د دې چاودنې د عاملانو د نیولو لپاره د دوی عملیات روان دي. د دې چاودنې مسؤلیت روسه چانه دی منله، خو د کابل په لویدیځ کې د څو بخوانی او چاودنه مسؤلیت اندایش ډلې په غاړه خسته و. نن د کابل په لویدیز کې چاودنه لامل لنو نسکسه ووژل شول او وشتنه نور ټپیان شول. بخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د پیښې غندلی او د پیښې د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلې دی. د بخوانی ولسمشر مرستیال عبدالرشید دوستم بیا په یو ټویټ کې ویلي چې د قربانیانو وینه به از مکه ته نه پرېږدي او غچ به یې واخلي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیری کرنډیکر د بریټ غندلی او شرمو که عملی بللی دی. د ملګرو ملتونو اړوند یونیسف ادارې پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د ماشومان خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه بیا ویلي په دې پیښه کې ډیری وژل شوي غیر نظامیان هزاره او شیعګان دي. همدارنګه د ماشومان د خوندیتوب نړیواله ادارې یا سیف د چلډرن او د ناروې د کډوالو شورا په جلا جلا ټویټونو کې دغه پیښه غندلې ده. د پیښې یو شاهد فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د دې پیښې زیاتره قربانیانې انجونې زده کوونکې وې. د ماشومانو د ژغورنې اداره وایي د پاکستان په وروستۍ سیلابونو کې د افغان مهاجرینو د کمپونو دورانېدو وروسته هلته په زرګونو افغانان بې کوره شوي دي. دغې ادارې نن د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي شاوخوا 8 لکه پناه غوښتونکي د افغانانو په ګډون سږ کال د وروستۍ سیلابونو له کبله زیانمن شوي دي چې نږدې نیمه یې ماشومان دي. د راپور پر بنسټ دغه سیلابونو د هغو افغانانو کورونه هم ویجاړ کړي دي چې د طالبانو د بیا واکمنېدو رهیسې پاکستان ته پناه وړیوه. او نن د سپتمبر په 10مه د اوکراین په سویلي خارجه پوریژیه کې د روسیې لخوا د غیر نظامیانو د موټرو په یو کاروان د راکېټي برید لامله لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي دي. دغه خبره یو سیمه ییز والی الکساندر استروخنی کړې ده. استروخنی په خپل ټلګرام کې لیکلي چې ټول وژل شوي او ټپیان عام وګړي دي. هغه د هغو موټرو انځورونه چې اور یې اخیستی دی او د هغو کسانو عکسونه هم خپره کړي چې جسدونه یې په سرک پراته دي. هغه وویل مرسته کوونکي د پیښې ځای ته نږدې و. استروخنی وویل چې د موټرو دغه کاروان د روسیې د اشغال شوې سیمې څخه سیمې په لور روان و. روسیې تر اوسه د دې برید پړه نه ده اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د اوکراین په د ژاپوریژیا په ګډون د دریو نورو سیمو د نیولو لپاره تیاری نیسي. هغه ټول پښتنه چې د اوکراین، امریکا متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتونو لخوا د شرم وړ بلل شوی و. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. نن د کابل په دشت برچی سیمه کې په یو خونیز مرکز کې د برید لامل لنو نسکه وژل شوی او ویشتنه نور ټپیان شوی دي. خو د طالبانو ویان د سبیل مجاهد بیا وایي د کابل امنیت ټینګ دی.
نه الحمدلله امنیت خو وسته، ټول خلک د دې شاهدان دي چې امنیت په ښار کې، په لارو کې، په ولایاتو کې، په مراکز کې ټول کې.
نن د سپتمبر 10مه د ژباړې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو د ژباړې په برخه کې کومې لاسته راوړنې لرو؟ په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې درته بشپړ راپور ولرو. او په نړیوالو مسایلو کې بیا د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د ایران حکومت د هغو اقداماتو مخنیوی باید وشي چې د مظاهره چیانو د ځپلو لپاره یې امر کړی دی. د دې تر څنګ نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د کابل د 13مه حوزې اړوند دشت برچی سیمه کې 14 نونس کسه وژلي او 20 نور ټپیان کړي دي. د طالبانو کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور ازادي رادیو ته ویل دغه 14 د کاچ پونم پیوخوانیز مرکز کې شوې ده. د کاچ خوانیز مرکز یو شمیر زده کوونکي بیا وایي چې پیښه داسې مهال رامنځته شوه چې سلګونه زده کوونکي د ازمایښتي کانکور د ازموینې په ورکړه بوخت وو. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په کابل کې 14 ملکی کسانو ته درنه مرګ جوړلاړولې. 14 نن سهار نږدې 8 بجې د کابل ویدیز دشتبرچی سیمه کې پر یو خونیز مرکز رامسته شو. د پیښو دوهنی شاهدانو چنې غوښتل نمونه پر راپور کې واخیستل. شهزادی رادیو ته وویل پیښه داسې مهال رامسته شوه چې په یاد خونیز مرکز کې لز د کوونکو د ازمایښتي کانکور ازموینه اخیستل کېده.
6 بجې د کورس کوجه امتحان درشتیم. باز رفتیم داخل کورس، رفتیم صنف پر بود، صنف ای، صنف آمادگی کلان پر بود، صنف 600 نفریه. باز جای نبود، ما رفتیم داخل حیات ششتیم. یکان عبد سوال از ریاضی رو حل کردیم، تازه که صدای فایر، یک 3-4 صدای فایر شد. باز بعد از او همی فراد انتحاری کننده که گاردار مسلح بودن، گاردار زدن. باز آمدن داخل، داخل کم آمدن، مستقیم رفتن در پیش سنف، در بین دختر آمون جا انتحاری کردن. هرج و مرج شد.
در سنف بی بودیم، در سهلی امتحان بودیم، 1-3-4 دن فایر شد. باز موک سنف بی بود، درش رو محکم کردی. باز نیم ساعت پاس در محکم بود، بور نشدی بچه ها کدی، باز انتحاری داخل سنف بی نیا. کشته بود بالای چی مثلا بالای 150 نفر زیاد هم چیزی مثلا دختران نیست بود، زیاد خیلی زیاد کشته شد دیگه. مردم دیگه مثلا مردما که بود همین طالبا که هم بود، یعنی خیلی مثلا اتفاق بعد افتاده مثلا همین امروز.
که هم د طالبان حکومت د کورونې او چارو وزارت تر دې دمه د پیښې د څرنګوالي په حق له جزئیات نه دی ورکړي، خو ویل دي چې پر ملکي اهدافو حمله د دښمن وحشت بولي او دوی غندي. د پیښې شاهدانو بیا د برید انتحاري حمله بللې ده. د طالبانو د کورونې او چارو وزارت وین عبدالنافع ټاکور وایي په دې پیښه کې 19 کسان وژل شوي او 20 نور ټپیان دي.
نن د کابل ښار د دارلسمه حوزې اړوند د کاچ په نامو په کورس کې 14 رامنځته شوی ده. سلامل په تاسو سره باید وای د موږ نونس عام به ګناه زده کوون کې په شهادت رسیدلې دي او همدارنګه 20 نور زخمیان دي. عاملین د موږ د ځواکونو تر تعقیب لاندې دي، زرد چې دوی ونیول شي.
په همدې حال کې د کاچ خونیز مرکز یو مسول مختار مدبر پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې نن سهار انتحاري حمله کوونکي د مرکز ساتونکو په ډزو وواژه او وروسته د زده کوونکو ترمنځ له چاودیدونکو موادو ډک واسکټ ته 14 ورکړه. د لیکلی چې پیښې لسګونو زده کوونکو ته چې ډیری انجونې دي مرګ ژوبلاړولې ده. 14 نن سهار د کابل په دشت برچی سیمه کې شاوخوا 8 بجې د کاچ په نوم یو خونیز مرکز کې رامنځته شوه. دشت برچی هغه سیمه ده چې تر ډیره پکې افغان هزاره لګه کې اوسیږي او په تیره کې هم د ورته بریدونو شاهده پاتې شوي. په ټولنیزو رسنیو کې هم د پیښې لزای ویډیوګانې خپرې شوې چې زړه بوګنوونکي دي. لا تر اوسه د دې 14 مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې د کابل په لویدیځ کې د څو بېلابېلو 14 مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی و. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د پلازمینې کابل د امنیت په اړه د ښاریانو اندېښنې هم مخ په زیاتېدو دي. پوره یو اونۍ وړاندې د کابل د وزیر محمد اکبر خان مسجد مخته د جمعې د لمانځه پر مهال 14 وشوه چې د طالبانو د امنیتي بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ و کسان پکې ووژل شول او یو څلوېښت نور ټپیان شوه. له دې وړاندې د روانې سپتمبر میاشتې په 20مه د دې ښار د دهمزنګ څلولارې ته څیرمه په یو هوټل کې 14 درې ملکیان ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړه. د کابل اوسیدونکي د طالبانو د حکومت له امنیتي بنسټونو غواړي چې د دې ښار امنیت خوندي کړي، خو د طالبانو حکومت په وار وار د خلکو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړی دی.
لکه څنګه مو چې واورېدل، نن د کابل د لویدیز په یو خوانیز مرکز کې 14 لک تر لږه نونستنه وژلې دي. د بمی 14 او انتحاري بریدونو دوام د امنیت په اړه د طالبانو د ادعا په باب خلکو ته پوښتنې پیدا کړې دي. په دې موضوع عصمت سروان د طالبانو د حکومت له ویاندوی ذبیح الله مجاهد سره مرکه کړي او نوموړی یې ورته ویلي نننۍ حمله نه نوموړی ده او نه به وروستۍ وي، ولې د دې حملو مخه نشي نیول کېدلی؟
اول دا چې دغه جنایت دغه داعشي پدیدې دغه موخو اهدافونه دي چې موږ شویه هیوادوالو یا تعلیمي مراکز او عبادت ځایونه دوی نښه کوي. دوی په نړۍ کې په نورو هیوادونو کې هم داسې جنایت ترسره کړي، په افغانستان کې هم. خو د مخنیوي لپاره زموږ ټول قوت په کار لوېدلی ده. د ډېرو حملو مخه نیول کېږي، د ډېرو حملو په افغانستان کې خونسا کېږي، پلانونه یې همدارنګه د عاملین نیول کېږي، مجازات کېږي، وژل کېږي، له پښو غورځي او زندان ته لیږل کېږي. او کله کله داسې اوسي د ځینو غفلتونو له امله د استخباراتي برخې لرو هغه دغسې عملې کامیابه. او بل دا بریدم په داسې ځای کې چې هلته مخکې امنیتي تدابیر نه وي نیول شوي، کمیتی تدابیر نیولسی ولته دوی نه موافق دي زس کار وکړ.
تاسو خپل تر ټولو لوی بریا امنیت ګڼئ؟ پدې یو کال کې نشته 2000 کسه وشل شوې دي. آیا دا ډول حمله په دې برخه کې ستاسو ناکامي نشي؟
نه، الحمدلله امنیت خو ستا ټول خلک د دې شاهدان دي چې امنیت په خار کې په لارو کې په ولایت کې په مرکز کې ټول کې. ولې دغه جنایات چې ترسره کیږي په ګلدان کې ماین کې په مسجد کې واولې زوته یو خونیز مرکز کې انتظار رامنځته کړ. دا د دغه دښمن ډیر هغه نهایت کې زوږ کې دی بل چې تلاسسای نه لري د امنیت قوت له وجه. او یو برخه موږ منو سي څوارتي وسایل زموږ هغه سي ډیر قران نه دي او د استفادې قابل نه دي سي د دغه عملو هغه په نصف کې کشف وګاو مخایون چې دغه سي جنایت ترسره نه. نو په دغه برخه کې باید موږ سره همکاري وسی او کومه کوشش دې موږ استفادې نه هات ډیر په کوو درېګو دي دښمن له وړو وړو تعرکات نه هم آگاه کړی.
تاسو ول چې په دې برخه کې لتا سره باید همکاري وشي. لچا د همکاري غوښتنه لري؟
همکاري دا د سیاغه د پیسو په برخه کې لاس پراخ نه ده. زموږ خپل سرمایه بند ده. همدا سي اړیکې سي ډیپلوماټیک اړیکې دي د قوت اقتصاد او د امنیتي تدابیر دي ظرفیت د وړولو په برخه کې همکاري کېدل شي. هغه ټول شان نه کیږي نړۍ غوښتنه لمغ نه کیږي او همکاري نه کیږي. باید نړیوال لمو سره همکاري پدې کې چې حکومت پر اسنه ته پیژنې کړې دي په پراخ لاته اقتصادي منابع په کار واچي اقتصادي خسي خپل دې تمنجر کې سمګا یا وړي سوارتي وسایل استفاده کوو او راتروي او کار ځنې وخت لږ داسې اپیسي پرې نه ځتي کړ.
تاسو په خو ول چې د افغانستان په خوانی حکومت او امریکا د داعش ملاتړ کوي اوس څه وایست؟
ډېر شکه چې ګدام دې غوډي ملاتړ هغه برخه ده چې دغه وخت سره ده دا د ایشان ته ځالګې درلودې په کابل کې ځینې خارونه چې هغه وسم فعال دي. وسم مخکې کومه ځاله د دوی لمن زوړو خوانې جوړ کړی ول او کلون رئیس دلته یو پټ پټنځای وی او وسایل پلاس کې لري. همدا سی یو بل خبره ده چې تلوي خل په افغانستان کې جنگ پیل شوی انفجاري مواد تلاسه اسان اسانه په کوجه مواد تلاسه پیدا کوي او 14 نه وو. نو دا په دومره غټ قوت کې نه ده د ایش وسه پلتوي د هغه وخت نه ډېر تفاوت لري چې د تیر نظام په وخت کې ولې بیا هم د مکمل لمنځ نه لري او زموږ عملیات روان
دا د وسایل چې تاسو یادوي دا د تیر وخت کې هم موجود و. هم دغه وسایل تاسو هم له دغه وسایلو استفاده کوله چې د پخوانی حکومت په زیدم جنگ کاو هم داسې داعش استفاده کوله. لیکن تاسو تور لګاو چې پخوانی حکومت له دوی سره مرسته کوي ته هم دغه ډول حمله پخوام کوله وسیم کوي
نه پخواله دین د په قوت کې کولې. تاسو بل دې چې ډیر لوی لوی تلفات اړولې په تیر وختونو کې تکر محرم تحصیل د محرم په شپه ورځ یو 14 نه مغونې لیدا نه چاوز د کوم ځواکونو متوجیو د تیر رژیم په واکه ځواکونو توجه سره سره تجارت هم کېدل پی کېم چې د محرم هیڅ محرم حرام نه وته سوي.
تاسو د طالب حکومت ویان زبیلا مجاهد خبري اوریدي. د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې 14 نونس کسه ووجل او ووشتنه نورې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان وایي چې 14 نن سهار د کاچ پونم په خوانیز مرکز کې هغه محل شو چې لزګون انجونی او هلکان د کانکور د ازموینه لپاره راټول شوي وو. فرانس پریس د عیني شاهدانو په حواله راپور ورکړ چې په دې پیښه کې ډیری قربانیان انجونی دي. د دې بریټ مسولیت روسه هیڅ ویډل نه دی منلی. احمد کل په دې اړه د پخوانی حکومت د وسلوالو ځواکونو لویانت اجمل عمر شینواری سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلی دي چې د په انت د بریټ با کومې ډلې کړي وي.
د پراپ هر حالت کې د داعش په غاړه ده. په تیرو څو کلونو کې د هغه وخت رئیس نه چې داعش په افغانستان کې فعال شوی ده دغه کړنه او دغه تروریستي عملیات تل دو کړی دي او مسولیت هم په ډیرو مواردو کې دوه اخیسته ده. نو زما په هند چې دغه کړنه او دغه تروریستي عملیات هم د داعش دي.
شنواره صاحب طالبان د دې حمله په اړه د تحقیقات او څیړنو خبر ورکوي. البته په نورو مخکنیو پیښو کې هم دا خبرې کړې دي دوی. آیا دوی دا توان لري چې د دې حمله عملان معلوم کړي؟
نه، طالبانو تل هرڅ چې کوي متاسفانه طالبان تر اوسه پورې د ولس سره د نړیوالو سره په دې نه دي توانېدلي چې هغه واقعیتونه چې ونن په افغانستان کې دي بیا په ځانګړي توګه په د امنیتي پلاوه چې په ډاګه کړي. طالبان باید په لومړي سر کې دا جرأت پیدا کړي چې کمی مسلکی او ظرفیتي نیمګړتیاوي لري د اغین او روستا دو بیا کولې شي چې کوم تهدیدات دی اغه روخانه کی او د اغه تهدیدات مقابل کې کوم تدابیر او اړتیا ده اغه باید روخانه کی. خو متاسفانه چې طالبان دا ظرفیت نه لري او دویم ټکی چې دلته یادول وړ ده، طالبان اصلا یوازې په امنیتی سکتور کې نه، په ټولو سکتورونو کې لوی کمخت چې لري هغه د ظرفیتونه ده او هغه وډونه چې د افغانستان د ولس سره او د نړیوالو سره کړي په تیرو 14 میاشتو کې دا ټولو ته جوته شو چې طالبان اصلا هغه کم وډونه چې کړي د هغه وډونو لپاره هوډمنتیا نه لري.
شنواره صاحب، د دې حملو پیچلتیا ته په پام سره فکر نه کوي چې مخنیوي به د دې ډول حملو مشکل کار وي، ځکه چې پخوانی حکومت سره لدې چې پراخ ظرفیتونه درلودل بیا هم نشوي کولای چې د دې راز حملو مخه ونیسي؟
پته د شک اټکل صاحب اکیډمیکو اصطلاحاتو کې په پوزي برخه کې د تروریزم سره جګړې ته څلورم نسل د جګړې یاد جنگ ویل کیږي چې تعریف په دې ډول ده چې د جګړه د هغه سی یو پدیدې سره چې هغه فزیکی حضور نه لمس کیږي نه جوت کیږي او یو وړوک گروپ یا یو فرد کولای شي چې یو لوی عملیات تر سره کی. د دې تروریستي عملیاتو پیچلتیا واقعا د تا لار ورکی چې دوه وشي کولای چې خپل هغه هدف ته ورسیږي. ولې دلته خبره دا ده چې طالبانو کم هډونه چې په دوه حقی کړی او پاغه کې ویل شو چې په افغانستان کې پرته طالبانو نه نورې تروریستي ډلې نشته ده. بل تکه چې دلته یادولو وړ ده، تر اوسه پورې طالبانو خپل ځان د تروریستي ډلو د لیست نه راوستله او د دوه اکثره مشران تر نن ورځې پورې هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. دا هغه څه دي چې دا وضعیت نور هم پیچلې کوي او د پوځي اړخه د دې تحلیل لپاره یو څه ستونزې رامنځته کوي.
مننه. او یو وروستۍ پوښتنه دا چې تصور یا اټکل ستاسو څه دی چې دا به تر څه وخته دا ډول حمله او ناامنۍ رواني وي؟
متاسفانه او بدبختانه چې زموږ استاذ ولس او هیواد پنځه څلوېښت کاله د دغه تروریستي اعمالو قرباني شوی دی، تر څو چې د افغانستان ولس او هغه سالم سیاسيون سره سلا نشي او په دې باندې ټول سره په یو غږ او په یو تګلار باندې سره روان نشي چې موږ افغانستان باید پرته د ټولو هغه داخلي ستونزو چې لرو وژغورو، بلل د دویم لار نه لرو او تر هغه ورځې پورې چې موږ افغانان خپل منځ کې اتحاد او اتفاق را منستنو کو او یو بل ونزغمو، از ما پټکل باندې چې دا وضعیت به متاسفانه او بدبختانه نور هم دوام پیدا کړي.
د پخوانی حکومت د وسلواله ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری او احمد تکل سره د نننۍ پیښې په اړه خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس به ګاونډي ایران ته ورشو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د ایران لوی درستیز په خپل هیواد کې د مظاهرو د بیرحمانه ځپلو امر کړی دی او نړیواله ټولنه یې باید په وړاندې ودرېږي. د سازمان وایي چې تر اوسه یې د ایران په اعتراضونو کې د 250 تنو د وژل کېدو نمونه ثبت کړی دی. په دې اړه د اسمت سروان تفصیل واوري.
د بشری نړیوال سازمان نن جمعه خبرداري ورکړ چې د ایران د حکومت پوځي چارواکو په ټول هیواد کې د اعتراضونو د بیرحمانه ځپلو امر کړی دی. د بشری حقوقو د سازمان په دې برخه کې د نړیوال ټولنې د اقدام غوښتنه کړې ده. د حقوقو د مدافع مؤسسې ویلي یو رسمي افشا شوی سند ترلاسه کړی چې شی د ایران د ټولو قواو لوی درستیز په ټولو ولایتونو کې د وسلوالو ځواکونو قمندانانو ته امر کړی چې له هغو اعتراض کوونکو سره چې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته غټونو ته راوځي شدیده مقابله وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي تر اوسه پورې په وروستیو اعتراضونو کې د 250 تنو وژل شویو نمونه ثبت کړي دي. دا اعتراضونه د سنبلې له 15 می څخه پیل شوی او لا هم دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي داسې شواهد ترلاسه شوي چې شی د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکو د سپاهي پاسداران، بسیج، پولیسو، بلوازت پولیسو او په شخصي جامو کې د امنیتي کسانو په وسیله د اعتراضونو وحشیانه او بیرحمانه ځپلو ته دوام ورکړی دی. د سازمان له نړیوال ټولنې غوښتي چې د لانورو ایرانیانو د وژل کېدو د مخنیوي لپاره یوازې په اعلامیو بسنه ونه کوي، بلکې عملی اقدامات وکړي. له بلی خوا د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي چې د دغه هیواد په ورستیو اعتراضونو کې لشتر لشه درې اتیاتانه وشل شوی دی. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي دا کسان د ایران په شپاړس ولایتونو کې د ایران د امنیتي ځواکونو له لوري وشل شوی دی. په اعلامیه کې راغلي چې تر ټولو ډیر کسان په مازندران کې وشل شوی چې شمیر یې شپږویشتنو ته رسیږي. دغه سازمان د اعتراض کوونکو پر ضد له جنګي وسلو څخه کار اخیستل یو نړیوال جنایت بللی او ویلي چې نړیواله ټولنه دا جنایت څاري. لبل خو د بشري حقوقو فعال ناصرین ستوده له ټایم مجلې سره په مرکه کې ویلي چې د اعتراضونو د سپلو لپاره د ایران د حکومت له هڅو سره سره به مظاهره دوام وکړي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسې موږ خک د آزادي رادیو نوري
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نن د سپتمبر د شمه د ژباړې نړیواله ورځ ده. افغانستان کې هم تیر شل کاله د ژباړې په برخه کې یو لړ کارونه شوي، خو لیکوالان او فرهنګیان دا کارونه کم بولي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
سره له دې چې په تیرو کلونو کې پښتو ته له نورو نړیوالو ژبو په سلګونو عنوانه کتابونه ژباړل شوي او خپاره شوي دي، خو یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې څرنګه چې پښتو ژبې ته له نړیوالو ژبو څخه د علمي، ادبي، اروایي، ساینسي او ټولنیزو اثارو د ژباړلو اړتیا ده، همره نه دي ژباړل شوي. په دې اړه لیکوال او کره کتونکي عبدالغفور لیوال مشال راډیو ته وویل،
پښتو ته د فرهنګي، ادبي او په تیره بیا علمي اثارو ژباړه په مجموع کې له بده مرغه د اړتیا په انډول کمه ده، مګر بیا هم په وروستیو کلونو کې په تیره بیا په تیرو شلو کلونو کې دغه پروسه لږ چټکه شوه. یو شمیر آثار پښتو ته وژباړل شول، په تیره بیا ځوانو ژباړونکو په دې کې خپله برخه واخیستله. د نیکمرغۍ ځای دا ده چې یو شمیر علمي آثار هم وژباړل شول، چې فکر کوم هیله پیدا کړې ده، اما کافي نه ده.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی لیکوال، څېړونکی او ژباړن سید نظیم سعیدی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې که غواړو چې له نړیوالو سره په هر ډګر کې سیالي وکړو، پکار ده چې په هر برخه کې نړیوال اثر پښتو ته راوژباړو.
کمن غواړو چې زمنګ ټولنه، زمنګ ادب، زمنګ فرهنګ، زمنګ سیاست، زمنګ اقتصاد او پټوله کې زمنګ ټولنیز ارزښتونه پرمختګ وکړي، موږ د نړۍ د تمدن او د نړۍ د سیالۍ سره سیال شو، نو پرته له شکه موږ به ژباړې کوو. په نړۍ کې هیڅ داسې ژبه نشته چې هغه د ژباړې ونه لري. معمولا چې په نړۍ کې یو معتبر اثر لیکل کیږي، جمعه نهایت میاشت وروسته هغه په هماغه ژبه ژباړل کیږي او خپل ولس ته وړاندې کیږي، او موږ هم د نړۍ د کاروان یو برخه یو. باید د نړۍ د اثارو نه خبر شو او څنګه نړۍ پختګۍ ته رسیږي، څنګه یو هیواد د بل هیواد سره په ټولو برخو کې سیالي کولای شي، چې هغه هم دغه علمي مسایل دي.
ځوان ژباړونکی میر احمد یار چې د تیرو یو لسو کلونو راهیسې ژباړې ته مخه کړي او تر دا دمه یې شپېته عنوانونه بېلابېل تاریخي، ادبي، علمي او ټولنیز کتابونه ژباړلي، مشال راډیو ته وویل،
په اوله کې کرښته وې ما د یو شوق د مخه نه شروع شو، خو بیا وروسته چې کله ما اول کتاب چاپ کړ، دویم چاپ شو، بیا د مشرانو دوستانو دو سره چې کېناستم، بیا داسې مې احساس کړل چې پښتو ته د برخه کې ډېر زیات ضرورت دی چې باید کتابونه ورته ترجمه شي د نورو ژبو نه، ځکه د پښتو خپل کتابونه ډېر کم. نو په دې خاطر مې چې دغه کمې زه کوشش وکړم چې خپل وس په دغه کې وکړم چې دغه کمې تر یو حده پورې موږ سره پوره شي په پښتو ژبه کې. ما بیا همدغه برخه راونوله، په دې کې مې کار شروع کو، تر اوسه پورې په همدغه برخه کې لګیم.
عبدالغفور لیوال وایي، تر هغې چې ژباړن ته د ژباړل شوي اثر مزد ورنه کړل شي، اغیز به یې کمرنګي وي.
لا تر اوسه هم ژباړه د مارکیټ برخه نه ده ګرځېدلې، او دا ډېره ضرور ده. په تیره بیا په پوهنتوني چاپېریال کې چې موږ هغه آثار چې را ژباړو، باید حرفوي او مسلکي ژباړونکي خپل ژوند د هغو له مخې تأمین کړي. له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه هم یوه مهمه برخه ده، ځکه زموږ آثار باید نړیوال وپیژني. په دې برخه کې یوازې هغه وخت پرمختګ ممکنه دی چې یو ملي حکومت د ملي مؤسساتو لخوا دغه مهمه برخه فرهنګي کار لومړیتوب وګڼي او په دې برخه کې هڅې وکړي.
سید نظیم سیدی هم له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه اړینه ګڼي.
منګم د دې ټولنې او د دې نړۍ یو کونج یو یو برخه یو، تمدنیت لرو، فرهنګ لرو، ځینې مسایل لرو، د دې نه موږ باید خلک خبر کو. مثلا که مثال ورکو په پښتو ادب کې د لنډیو په باره کې، یا مثلا تاسو په پښتو ادب کې خوشحال خان لري، خو خوشحال خان لکه څومره چې مثلا بیدل، یا لکه څومره چې حافظ، یا لکه څومره چې دانور شعرا مشهور دي، دومره زموږ خوشحال نه دی. ولې نه دی؟ یوازینی علت یې همدا دی چې موږ خوشحال غنی یا رحمان یا بلبل موږ په نړۍ کې مطرح نه دي، او ډېر هغسې لکه څنګه چې باید وپېژندل شي نه دي پېژندل شوي. یوازینی علت دا دی چې دا موږ نورو ته ورژباړلې نه دي، نم د خپل تمدن، نم د خپل فرهنګ، نم د خپل کلتور، او نم د خپلو ټولنیزو ارزښتونو په باره کې نړۍ ته څه ورکړي.
د ذکر وړ ده چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د ګوتو په شمار ژباړونکو له انګریزي سربیره روسي، فرانسوي، عربي او الماني ژبو څخه یو شمېر لومړني لاس آثار راژباړلي وو، خو په دې وروستیو کې اکثرو ځوانو ژباړونکو نړیوال کتابونه له فارسي او اردو ژبو راژباړلي، چې یو شمېر نقادان د ژباړونکو دا عمل نقدوي او ټینګار کوي چې ژباړونکو ته پکار ده چې آثار له لومړۍ ژبې وژباړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو ستاسو پیغامونه ده.
د کندهار څخه حکیار صاحب ستاسو سره په تماس کې ام. دغه بشری مرستو څخه مې یو غوښتنه دغه ده چې اول خدا کوند وي چېم ته باید ورکی، او بل بیا وداس خلک تور کولای چې په شهر او په ولسوالۍ او په ځای کې یو کار کولای، یو کانال کښلای، یو سړک جوړولای، یو بل کار کولای، دغه خلک پکې شامل ولای او دغه مرستي ورکولای واغوته د کار په بدل کې. نو بار به هم د مرستي پر دغه مستحق خلکو باندې بشل سوی وای، داسې چم به نه پکې راتللای چې دا اکا دی، دا ماما دی، دا طالب دی، دا قریب دی، دا څوک دی. نو دغه مستحق خلکو ته به دغه مرستي رسیدلای. نو زما دا نظر و چې دغه مرستي دي دا سناکي خلک لټا نه مختکی چې پر کورو باندې ورته راوړي ورويشي. دا دی وز مر په کندهار شهر کې کارونه شروع دي، ګر چریان او ګر ځایونه جوړ کړي دي، جادې پاک کړي چې منان دغه خلکو ته نور هم رسته ورکړي، نور هم ورکړي.
زه سمیلا لوګر څخه خبرې کوم. دا باز چې وایي چې خلک خپل خپل لوران مکتب ته نه پرېږدي او تعلیم نه پرې کوي، داسې هیڅ کومه خبره نه ده. هر څوک غواړي خپل لوران مکتب ته ولېږي، هر څوک داخله لري چې لوران نه یو ډاکټر جوړ شي، ځکه چې موږ خزینه ډاکټر ونه لرو. نو موږ خپل خزینه مریضه آیا نر دا نارینه ډاکټر ته بویلی شو، آیا کوم مشکل لري چې نارینه ډاکټر ته میرمن ونه ویلی شي؟ نو حتماً خزینه ډاکټر ته بیا هم ضرورت پیدا کیږي که نه پیدا کیږي؟ اول دا د دغو خلکو د میرمنې چې مریضې شي نارینه ډاکټر ته بوای شي چې کوم داسې مشکل لري چې خزینه ډاکټر ته ضرورت وي. نو دوی څخه هیله کوم له دې حکومت څخه چې مکتبونه دې نور خلاص کړي. د عباس تانگزي پر خبره هم تاکید وکړي، د خبره هم صحیح ده چې مکتبونه باید خلاص شي، سلو په سلو کې باید خلاص شي، ځکه مکتب سره خلک څه ستونزه لري. خو پرېږدي دي چې د دې وطن لورانې هم تعلیم وکړي او ډاکټر شي او انجینر شي، ټولنه کې برخه واخلي، ځکه چې د ټولنې به برخه ښځې هم جوړولی شي. مکتب حتما سلو په سلو کې باید خلاص شي.
په افغانستان کې موږ ډېر مجبور یو، ډوډۍ خو بېخي نهسته، نور کیسې له علاقه پسې دغه مرسته وڅره کم ده، دا ډالر خو موږ پېژنله علاقه و چاته ورکوي و چاته نه ورکوي، او دغه نور دغه مالی مرسته دغه د غنمو د وړو د بریو د دا شیان هغه خو مو ملدلې منې کوي. دا اوس دا موږ څه چاته ورکوي؟ اوس موږ پر افغانستان حق نه لرو که څه رقم کیسه ده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421. شمیره بیا تکراروم 00422111421. سلرويشت 201.
د خبرونه دویمه نیمه تر رسیدو په دې برخه کې درته د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو لنډو خبرونو ته. د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې 14 نن نسکه وبجل او وشتنه نورې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویانت عبد الله فیټکور ازادي رادیو ته ویل 14 نن سهار د کاچ پونم په یو اخوانیز مرکز کې هغه محل وشو چې لزګون انجن یو هلکانه د کانکور د ازمایشي ازموینه لپاره راټول شوی و. هغه لټکور زیاته کړه چې د دې 14 د عملانو د نیول لپاره د دوی عملیات روان دي. د دې 14 مسولیت روسه چانه دی منلې. خو د کابل په لویدیس کې د څو خانه یو چادونه مسؤلیت دایش ډلې په غاړه خسته و. نن د کابل پالیودیس کې د 14 لامل نن نسکه وبجل شول او وشتنه نور ټپیان شول. په خاني جمهور رئیس حمید کرزی د پیخه خندلی او د پیخه د قربانیانو کورنۍ ته تسلیت ویلې دی. د پخانی ولسمشر مرستیال عبدالرشید دوستم بیا په یو ټویټ کې ویلي چې د قربانیانو وینه بزمکه ته پرنيګدي او غچ به واخلي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیری کرندکر د بریټ غندلی او شرمون کې عملی بللې دی. د ملګرو ملتونو اړوند یونیسف ادارې بیا پر ټول اړخونو غږ کړی چې د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه ویلي په دې پیښه کې ډیری وژل شوي غیر نظامیان هزاره او شیعه‌ګان دي. همدارنګه د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال ادارې یا سیف د چلډرن او د ناروې د کډوالو شورا په جلا جلا ټویټونو کې دغه پیښه غندلې ده. د پیښې یو شاهد فرانس پریس خبري ایجنسی ویلي د دې پیښې زیاتره قربانیان انجونی زده کوونکي وي. د ماشومانو د اشغورن اداره وایي د پاکستان پرستی او سیلابونو کې د افغان مهاجرینو د کمپونو دورانې دورسته هلته په زرګونو افغانان بیکوره شوې دي. دغه ادارې نن یو راپور په خبرولو سره ویل دي شاوخوا اتلکه پناغښتون کې د افغانانو په ګډون سکهال د رستی او سیلابونو لپاره زیانمن شوې دي چې نږدې نیمایي ماشومان دي. د راپور پر بنسټ دغه سیلابونو د هغو افغانانو کورونه هم جړ کړي دي چې د طالبانو د بیا واکمنې دوره هیڅ پاکستان ته پناه وړي وو. او نن د سپتمبر د شمه د اوکراین په سویلي خار ژاپوریژیا کې د روسي له خوا د غیر نظامیانو د موټر په یو کاروان د راکټي برید لامل لک تر لګه دروش کسان وژل شوی او اتويشتنه نور ټپیان شوی دي. دغه خبر یو سیمایز والی الکساندر استرونخ کړی ده. استرونخ په خپل ټلګرام کې لیکلي چې ټول وژل شوی او ټپیان عام وګړي دي. هغه د هغو موټرو انزورونه چې اوري اخیستې دي او د هغو کسانو عکسونه هم خبره کړي چې جسدونه یې په سرک پراته دي. هغه وویل مرستکونی کې د پیښې تنجدی و. استرونخ وویل چې د موټر دغه کاروان د روسیې د اشغال شوې سیمې په لور روان و. روسیې تر اوسه پورې د دې بریټ پړنه د منلې. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د اوکراین د ژاپوریژیا په ګډون د دریو نورو سیمو د نیولو لپاره تیارای نيسي. هغه ټول پښتنه چې د اوکراین امریکا متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتونو لخوا د شرم وړ بلل شوی و. استرونخ ویلي په دې کاروان کې هغه خلک د روسیې لخوا اشغال شوو سیمو ته روان و چې خپل خپلوان خوندې سیمو ته ورسوي.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره د رواني بیوزلۍ له دوی سره په بشري مرستو کې د دوګونی چلند او ورته نورو اقتصادي ناخوالو په اړه پیغامونه راته پریخي. دا چې په افغانستان کې ولې ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې ژوريږي او د عام خلکو ستونزې زیاتېږي، موږ په دې اړه د اقتصادي چارو لکتونکي ناصر رښتیا سره یو مرکه هم درته لرو، خو په پیل کې ستاسو پیغامونه اورو.
سلامونه د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته، د زړه له کومې وایم. زه نصیب الله د مساکله ولسوالۍ څخه خبر کوم. دغه مرستې چې دلته راځي یا دغه سروې چې کومې کېږي په دا کلیو په دا دښتو کې، د کلي او دښتو کې چې دا سروې کېږي، دا مسکینان چې معلومی دا داسې نه معلومیږي چې یو مخ ته دا سروې کېږي. دا داسې سروې کېږي چې دا زما په خپل فکر ما چې رای ورته ولی دا په وابسته سره کېږي. نو که وابسته نه سي نو سروې به د ټول کلي یا د ټولو دښتو کېږي. دلته دغه د جزور په نامه دښتې دغه ته د خلک چې راپورته سي چې د کارٹون ورکی بس پیو مسجد کے ورکی شلو تیبیانہ ورکی نو زما پخپلا کی دا خدا پر وابستہ جی کہ پر وابستہ نہیں سی نو باید چی دیو مخیب سلاخی دا مسکنان گور تا کارٹون ورکی نو دا سن کی جی دا بس چرا سی و مسجد والا و تا کارٹون ورکی شلو تیبیانہ ورکی نو زما دا غرضو دا چی دا زما پیغام نشر کی دا الورپو چروا کی دا چې دا زما پیغام واوري نو که مرستې د ټولو مسکینانو سره دي که نه نو بالا خو سر نه خلاصېږي چې دا اوس څنګه کار دی.
سید عبدالله یم د هلمند له ولایت نه مې پیغام درته پرېږدم. دلته په دابولان کې زموږ سروس شوې ده په تېر ژمي کې، موسسې والا راغلي وو نو زموږ په ټول کلي کې دوه کسان تور کړي دي، هغه هم د یو میاشت یوه نیمه میاشت به کېږي. نو تر اوسه زموږ په کلي کې بل چاته نه کړي، 15-16 کوره کلی یو. نو هیله کوم چې دا زموږ په دا نغراک کارونه ډېر سره خراب دي، زموږ پیغام نشر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام، زه عرفان ازادی یم د هلمند خصا سره په تماس کې یم. کمی مرستې چې را روان دي ورور، دغه بې زمینو ته نه رسېږي، بس زمینداری خپل پر خود به خود سره وویشي، بې زمینه دغه ورته ناست دي. نو موږ د مسؤلینو څخه هیله او ارزو لرو چې دا زموږ غږ واوري، دا بې زمینه خورن دغسې پاتې دي. السلام علیکم.
السلام علیکم، جی آزادی راڈو کارکنگ اور سلام علیکم. بعد السلام دد ننگرا والا د سار کے غلجی ولسوالی نے خبر کو دمنگ پکلی کی دغه دسر سلی بھی سلور سو ٹوکنی راغلی دی او دا خپل طالبانو خپل خپل سرحد بولی دی اغون سے مسلم حق لري اغون پات دی دمنگ دغه شابا کو نہیں لگی جسے سوک رولی او خپل کلو باندې دی وګرځي ار سړی خپل کلی دی ولی ک طالبان مخکی کی هغه ته دواو ته سی بل بل سی لږ لږ منډه کوته او مرکزی او داخلي غونډه تکلیفونه تیر کړل. دا شل کله هغه ته شی نشته او ور سره په خپل واسطو باندې خپل خپل کلی ته ولي طالبان.
السلام علیکم ورحمت الله. زه افغان صاحب د کندهار ولایت څخه خبر سره کوم. ورور دا غنم داسې ګران دي، شپږ سوه ته ورسېده. د ورور موږ د مسلمانو څخه دا خواهش دي ورور چې دا غنم ارزانه کړي. دا غنم ګرانښت ته دې پام وکړي وروره، دا دې نه کړي. دا غنم ګرانښت ته دې پام وکړي وروره. داسې خلک شته چې د ماښام پر ډوډۍ قدرت نه لري، یو من په 600-650 په 200 رانیسي. باید د غنمو دغه ته ګرانۍ ته پام وشي، باید د شانو ګرانۍ ته پام وشي وروره. دا اوس څه رقم کار دی وروره، دا اوس څه رقم خبرې، دا څه رقم حساب دی.
السلام علیکم. د ازادي راډیو د پیغام سات کوم کی ته دا پیغام شیر د مچ دی ته به ولسوالی کې اوبه نشته مطلق. اوبه د 200 متره څخه راکاږ. نو هیله ده چې دوه کوړي چارواکي موږ ته د هلمند دامه څخه والو وکاږي. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد نبی احمد د بادغیس ولایت د مرغاو ولسوالی. اوس موږ فعلی حالات مو په شارک سوز ور اګریشن کې د مهاجرین داخلي یو. ورور دا مسجد موږ سره هیڅ کومک نه دی کړی، کومک نه راسره کیږي. موږ په زونې سی وو، په زونې ای وو، زونې دی وو، زونې بی کې داسې څلور زونه لرو. موږ داسې خلک یو، موږ سروې کړي یو. هغه سروې نومان یې پر نیمایي باندې لا هم کم راوړي دي. داسې مسکینان خلک موږ په دې وطن کې لرو چې د ماښام ډوډۍ نه لري، بچیان یې وږي تږي ګرځي. زه و شهرو ته سوالونه کوي، د خدای په لحاظه دا خلکو هلته دې وګوري، یو توجه دې و دا خلکو ته وسي. دا خلک بیخي په بوراني حالات کې دي، بیخي وضعیت خراب دی. ما خواهش دا دی د ولړو مکانو د چارواکو او د مسیساتو څخه چې د دا خلکو سره دي یو بشری کومک وشي. دا خلک بیخي اړین خلک دي، بیخي در بدره خلک دي. وسلام، خدای مل.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه د غزنی ولایت اندړو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته په اندړو علاقه کې ګرانی ډېره ده. دوکانداران په خپل سر باندې شی پورته کوي او کته کوي، خو بالکل نه. کالدار چې ورکه په 150 باندې غواړي چې تاسو یې اخلي، بیا خو ډېر یې تنګ کړي.
السلام علیکم. زما نوم عطا اولاد دی، د نایو ولسوالۍ څخه خبره کوم.
پناوی کې یو څاک وبنسته خلک د وچکالی سره مخ دي. نور په هر ولسوالۍ کې وبسته یو ناوی ولسوالۍ کې نسخر دي وچکالی سره مخ دي، ډېر دغه سره مخ دي، مشکلات سره مخ دي. زما دغه پیغام دی د دې راته
اوریدونکو، دا وستاسو پیغامونه چې تر ډیره مو د بشری مرستو د سمې نه رسیدنې او د غراز د لوړو بایو او نورو اقتصادي ستونزو په اړه ازادي رادیو ته پریخیو. دا چې په افغانستان کې ولې ورستر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي او ولې د خلکو شکایتونه په اړه ډیریږي، په همدې اړه زموږ همکار فریدی سیال د اقتصادي چارو د کتون کې ناصر رښتیا نظر پوښتلې.
وګوري، پس له دې چې د سیاسي نظام په افغانستان کې تغییر وکړ، تر اوس مهاله پورې شاوخوا 3 میلیارډ ډالر د بشري مرستې په توګه افغانستان ته مرسته شوې ده. خو تاسو ګورئ چې متاسفانه دا برعکس نتیجه ورکړې ده، یعنی هیڅ نو هیڅ ډول اقتصادي مسیریت نه لري، برعکس منفی تبعات دیده. یعنی په دې معنی چې سکتور خصوصي نور هم زیانمن کیږي، خلک چې یو ډول اکتیف او هغه پاسیف کیږي. یعنی په دې معنی چې خلک عادت کوي د کومکولو لپاره، نو خپل هیڅ ګونه فعالیت یا حرکت نه لري. زه فکر کوم چې اول دا به یي چې موږ وګورو چې څه عوامل باعث له دې وګرځېدله چې افغانستان په دا حالت کې ورسیږي. دا ډېر مهمه موضوع ده. او په دا شل کالو کې چې افغانستان ته بشري مرستې کیږي، نو متاسفانه چې هیڅ ډول مسیریت اقتصادي دا نه لري، فقط دغومره کولی سي چې د فقر د شدت نه جلوګیری وکړي او یو څو ورځې خلک د ولګې نه یا ګرسنګۍ نه وژغوري. نو خصوصا په دا یو کال کې چې دا مشکلات ډېر سوې ده، دلیل عمده دا ده چې د سلور کال پس له یو بل نه د خشکسالی یا وچکالی رامنځته شو چې افغانستان یو زراعتي هیواد او تقریبا 80% خلک په زراعت کې مشغول وو او 80% خلک د زراعت د لور نه خپل ژوند مخکې بوتله. نو بعد لږې چې د خشکسالی رامنځته شو او د بل اړخ نه وروستي کالو کې جنگونه شدت واخیستل او اوسن هغه بزګران و یا خلک چې په ولایتو یا پولیسوالۍ کې کښتکار کوله، هغوی د جنگ له امله هغوی مجبور سو چې خپل هغه سیمې پرېږدي او شارو ته مخکې، او هغه خلک چې خپل تولید کوونکي وو او هم ځان لپاره تولید کول هم بازار لپاره خرڅوله، هغوی متاسفانه خپل په مصرفي خلکو مبدل سو. او بل اړخ نه تاسو ګورئ چې افغانستان اقتصاد وابسته د خارجي په مرسته وو، نو کله چې د خارجي مرسته بند شو، لیو اړخ نه محدودیتونه په بانکو کې وضع شو چې سکتور خصوصي متضرر کې، د بل طرفه وزره او 1500 انکشافي او توسعي پروژې وو چې تقریبا 1,00,000 شاوخوا کسان په دا پروژو کې په کار بوخت وو، دا ودرېدله او د افغانستان پیسې کنګل شو. نو دا هغه مشکلات دي چې متاسفانه اوس رامنځته شو او راغی او وضعیت په دا حالت ورسېدله. نو یعنی په دې معنی چې تر څو چې د سیاسي مشکلات حل نسی، موږ نسو کولای چې خپل اقتصادي مشکلات لنډمهال کې پرته له دې چې نړۍ موږ سره همکاري ونکړي، موږ نسو کولای چې دا مشکل حل کړو. او که دا وضعیت همداسې ادامه پیدا کړي، ممکن یو لوی ستونزه افغانانو لپاره به جوړ شي.
رښتیا صاحب، که دام راته وای چې په دې برخه کې اوس طالبان څه کولی شي، تاسو ستونزو ته اشاره وکړه چې هغه عوامل مو پوګوته کړ چې ولې افغانستان کې فقر ورځ په ورځ ډیر شوی دی، وچکالی مو یاده کړه، یاده چې د افغانستان د پیسو کنګل کېدل، یاده چې د نظام نه رسمیت، دا مسایل مو ورته اشاره وکړه. اوس دلته طالبان خپل د افغانانو سره کومې مرستې کولی شي چې د قلدوی ژوند وژغورل شي او خوړو ته لاسرسی پیدا کړي؟
دلته دوه خبرې دي، یو لن محل یو محل. لن محل کې څنګه چې ما مخکم ورته یادونه وکړه، تر څو چې سیاسي مشکلات حل نسی، نه ممکنه ده چې یوازې افغانستان حکومت اوسی کولای چې دا ستونزه حل کړي. نو زه فکر کوم چې اول کوشش وسی چې افغانستان حکومت نړۍ سره تعامل ولري او خپل سیاسي مشکلات حل کړي، او افغانستان د نړۍ له طرفه په رسمیت وپیژندل سي او مشروعیت پیدا کړي. کله چې دا مشکل حل سو، نو نړۍ هم افغانستان سره یو ځل بیا کومک کوي، او دا د دې سبب ګرځي چې د فقر او بیکاری مخنیوي وسی او ډیر پنګوال راشي د نن په افغانستان کې پنګونه وکړي او په اوکمحل کې د افغانستان حکومت پورې مربوط کیږي چې دوی څنګه کولای شي چې داسې یو استراتیژیک برنامه پلان اقتصادي پر اقتصادي برنامه جوړ کړي او پلی کړي په افغانستان کې تر څو چې په هغه سکتورو چې هم وکولای شي چې تولید وکړي زمینه د کار برابر کی او هم جذب د سرمایه گذاری وشي. مثلا